کار غ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی. زه زیبا خادم یم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د خبرونو غټه کې واوري.
د حنیف اتمر په مشرۍ د افغانستان یو لوړ پوړی امنیتي او نظامی هیئت په اسلام آباد کې له چارواکو سره کتلې دي. په روزګان کې د نوي کابل بینک د ولایتي څانګې مشر او د هغه مرستیال په ډزو کې وژل شوي دي، او په سوریه کې څلور روسي عسکر د وسلوالو جنګیالو په ډزو کې مړه دي.
سیاسی تحلیلگران پاکستان ته د افغانستان د لوړ رتبه هیئت سفر هیله بخون کوي بولی.
منګه د سفرونو چکیږي کړه سولې صوبات لپاره وی دغه هر کله کو دغه مننه کو.
افغان سوداګر د حکومت نه غواړي چې د امنیت تضمین وکړي.
یو ستونزه خدا ده چې دغه ټول تختون د زورورو په موټرو کې سیږي، زم به تفاوتي د مسلو قواو د یو پوسټ په مخ کې د کار کیږي.
په افغانستان کې د شنبه په ورځ ولسوالیو او ولایتي شوراګانو ته د کاندیدانو د نیملیکولو پروسه پیل شوې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمشنر سید حفیظ الله هاشمی سره په دې باره کې لږ وروسته مرکه لرو، خو سید سلیمان شاه د نړۍ پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د حکومت یو لوړ پوړی پوځي او امنیتي هیئت له پاکستاني مقامات سره د ډیورند د کرښې دواړو خواو ته د امنیت په برخه کې د همکارۍ او ځینو نورو مهم مسایلو په اړه د خبرو په غرض اسلام آباد ته رسیدلی دی. د هیئت مشري د ملي امنیت د شورا رئیس حنیف اتمر کوي، او د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس محمود معصوم ستانځی او د پوځ رئیس سره ملګری دي. د ملي امنیت د شورا یو وین قادر شاه اسلام آباد ته دغه دولتي هیئت د سفر د اصل مقصد په اړه امریکا غږ ته وویل.
د دې سفر اساسي هدف دا دی چې د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان چې د اپاپس پلانډیز سره هم مشهور دی، د هغې پر عملي لارو چارو د لوړې کچې بحث وشي.
په دې وروستیو کې د ډیورنډ د کرښې په دواړو خواو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تشنج زیات شوی. پاکستان په دې هفته کې د افغانستان د حکومت سره له مشورې پرته په یو اړخیز ډول د فاټا او قبایلي علاقې د خیبر پختونخوا د صوبې برخه وګرځوله او په خپله خاوره کې رسمان شامل کړې. نن د یکشنبې په سهار په هلمند کې د افغانستان د ملي پوځ د 215 میوند قلي اردو د درې ملي واد لومړي کنډک د مرکز مخې ته د موټر بم په چاودنه کې اته حکومتي عسکر وژل شوي او یو شمېر نور زخمیان شوي دي. د هلمند د امنیت قماندان مل پاسوال عبدالغفار صافي امریکا غږ ته وویل. طالبان سمدستی دغه حمله مسولیت قبول کړ او یو یعنی ادعا وکړه چې سلنا زیات عسکر وژل شوي او یا زخمیان شوي دي، خو طالبان کله کله قصدن د حکومتي قوت تلفات زیات کړي. حکومتي مامورانو ویلو چې د نادالی پولیسوالۍ په کومه سیمه کې چې نن حمله وشوه د طالبانو څو ورځې مخکې نیول شوی و. نن له غرمې وروسته د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د نوي کابل بانک یو امنیتي مسول د بانک له منصوبینو سره د لرزي شخړې نه وروسته ډزې وکړې، او دغه بانک د ولایتي څانګې امیر علي ارسلاني د بانک له څلورو نور کارکوونکو سره یو ځای ویشتل او وی وژل. علي ارسلان د کونړ ولایت د یو مشهور کورنۍ غړی و، او د هغه مرستیال چې یو ځای ورسره په دغه حمله کې وژل شوی دی د ننګرهار د ولایت اوسیدونکي ښودل شوی دی. په دغه پیښه کې دوه کسان زخمیان شوي دي. حمل کوونکی چې نوم یې نه دی افشا شوی د پنجشیر ولایت و. د لوګر د ولایت یو تن اوسیدونکی چې سموده مخکې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ لپاره د قهرمانۍ د مډال په جوړولو کې لاس لرل طالبانو په حمله کې وژل شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن د یکشنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې د ګلنبی په نوم وژل شوی کس چې مډال یې جوړ کړی و بیا په لوګر کې د اربکیانو د یو قومندان فرهاد اکبري سره یو ځای په کابل کې د امریکا سفارت ته سپارلی و. په سوریه کې څلور روسی عسكر وژل شوی دی. د روسي دفاع وزارت نن د یک شنبه پر زویل چې د عسكر د مشق په ختیځ کې د دیرالزور په ولایت کې د شپې لخوا په حمله کې وژل شوی دی. حمله د سوریه د رژیم د توپچی قواو په یو پوسټه باندې وشوه. د روسي دفاع وزارت ویل چې وژل شوی نظامی عسكر مشاورینو، خدای ونه ویل چې دغه پیښه کله وشوه. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې موسسه وایي چې حمله د مدین په ښار کې شوې د چهارشنبه پر ورځ ناوخته وشوه. د روسانو سره یو ځای د سوریې د رژیم شپږ عسكر هم وژل شوي دي. روسیې پخوا اعلان کړی و چې خپل ټول محاربوي قطعات یې له هغه هیواد نه ایستلي دي. له بلې خوا د په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې موسسې په خپل یو رپورټ کې د شنبه پر ورځ خپور کړی ویلي دي چې د سوریې په دوامداره شپږ کلن جنګ کې تر اوسه پورې له 1500 نه زیات خلک وژل شوي دي، او په دې جمله کې داسې ملکیان هم شامل دي چې د دواړو خواو ترمنځ په ډزو کې راګیر شوي وو. شپږ زره ماشومان دي چې مور او پلار یې دواړه لاسه ورکړي دي. جنوبی کوریا په شمالي کوریا باندې غږ کړی چې د کیم جانګ اون او جمهور رئیس ټرمپ ترمنځ فسخه شوې سرمشریزه غونډه چې ټاکل شوې وه د جون په 12مه وشي له ناکامۍ نه وژغوري. د خبرونو تفصیل به زیبا خادم تاسو ولولي.
اسرائیل وویل چې عسکرو سهار وختي په دغو کسانو باندې د ټانک ډزې وروسته له هغې وکړي چې هغوی غوښتل د سرحدي کټارې سره څیرمه بمونه خښ کړي. د اسرائیلو د پوځ په بیان کې راغلي دي چې دغه کسان ځکه په نښه کړل چې هغو عسکرو ته نقصان ونه رسیږي چې د غزې سره د اسرائیلو د سرحدي پولې په اوږدو کې لګیا دي د فلسطیني احتجاج کوونکو په ضد عملیات کوي. له کوم وخت نه چې سږ کال په مارچ کې فلسطینیانو د اسرائیلو تر کنټرول لاندې خپلو پلرنیو کورونو ته د بیرته ورتګ په خاطر ډله ییز احتجاجونه پیل کړل، لږ تر لږه 113 احتجاج کوونکي د اسرائیلي عسکرو په ډزو کې وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. نو شاباشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
دا ریپورت چې تاسو د اسرائیلي عسکرو په ډزو کې د دوو فلسطینیانو د وژلو په واورېده زموږ همکاري نشاباشنا تاسو ته واورو. اوس به د زیبا خادم ریپورت واوري.
د جنوبی کوریا جمهور رئیس مون جی اون وای د شمالی کوریا جمهور رئیس کیم جونګ اون یې وهڅاوه چې په مستقیم ډول د واشنگتن سره مذاکرات پیل کړي او دغه غونډې د امکاناتو په حق لور سره تفاهم ته ورسیږي. د جنوبی کوریا جمهور رئیس د شنبه په ورځ د شمالی کوریا په یو سرحدي کلی کې ل کیم جونګ اون سره د یوې ناساپی غونډې نه وروسته دغه اعلان کړی دی.
یانګ چوګی چپچپټګین سوتونګل ټونګې وهرل پولشیک چکیګو
ما په دې خبره باندې ډیر تاکید وکړ چې دواړه خواوې باید په خپلو منځونو کې مستقیم ارتباطات قائم کړي، او که په دې اړه د دوی ترمنځ کوم سوء تفاهم موجود وي د خبرو اترو له لارې دې د رفع کولو کوشش وکړي. ترامپ د پنځشنبه په ورځ یو ناڅاپه له کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې د غونډې فسخه کول اعلان کړل. زیبا خادم، د امریکا غږ، واشنگتن.
او د اپولو 12 پخوانی فیضان ورد الن بین مرشو. الن بین څلورم امریکایي فضانه وردو چې د سپوږمۍ په سطح باندې قدم یې کیو. هغه د شنبه په ورځ د شپږ اتیا کلونو په عمر د تکساس ایالت په مرکز هیوسټن کې خپل کور کې سا ورکړه. دا د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان حکومت د جنایتکارو ډلو د غوښونو او بریدونو نه د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو د خوندیتوب لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. د دې راپورټ نه مخې راځو دې مسلې ته چې د ملي امنیت د شورا دفتر ویلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ د افغانستان د امنیتي ادارو یو ګډ هیئت نن د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان، پاکستان او د سیمې د امنیتي ستونزو په اړه د بحث او خبرو لپاره اسلام آباد ته تللې دي. ارک تیر مخام خبر ورکړی چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د جمهور رئیس غنی نه د دې غونډې رسمي غوښتنه کړې وه. د امنیت شورا ویلي دي چې د دې غونډې لومړی هدف د سولې لپاره هڅې او د تروریزم په ضد مبارزه ده. رحیم ګل سروان په دې حقله د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د ملي امنیت له سراکار حنیف اتمر سره یو دوړ پړی افغان امنیتي پلاوی مل دی. د کورنی چار وزیر او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانیزایی سره په دې سفر کې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر دا تصویرونه په خپل ټویټر خپاره کړي دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار وایي چې حنیف اتمر د پاکستان د ملي امنیت له سراکار سره لیدلی، د پوز له مشر او لومړي وزیر سره به هم لید کاته په پلان کې دي. د پاکستان لومړي وزیر له ولسمشر غنی د دې پلاوی د سفر غوښتنه کړې وه. دا یو ورځنی سفر دی او هدف د دوړو هی ودونو ترمنځ د عمل په پلان بحثونه دي.
د دې سفر اساسي هدف دا دی چې د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان چې د اپاپس پلانډی سره هم مشهور دی، د هغه پر عملی لارو چارو د لوړې کچې بحث وشي. د عمل د دې سند په چوکاټ کې به د سولې او ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه د بحثونو په سر کې وي او د دې همکاریو پر عملی لارو چارو په بحثونه کېږي.
افغانستان او پاکستان د دې کال په اوږدو کې د عمل په پلان د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په کچه کار کړی دی. د عمل دا پلان یو ځل د بحث له اوږدېدو هم درېدلې و. د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم وایي افغان لوری دی په داسې سفرونو کې د پاکستان د ستراتیژۍ په تغییر مذاکرات وکړي.
هغه و مسایل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بحث شوی دی، تر هغه ور اخوا په ستراتیژیک لحاظ باندې د پاکستان په ستراتیژۍ کې د افغانستان لپاره تغییر راشي. کچې تر نه شي، هغه و مسایل ډیر سطحي دي. فکر کوم چې اقتصاد رغیدل دی او د اسانتیا برابرول دی او د استخباراتي معلوماتو شریکول دی چې دا په هیڅ وجه باندې د افغانستان د درد پر دوا کېدنه نشي.
د حکومت ځینې منتقدین بیا د سفرونو بې کټي بولي.
منګا دغه سفرونه چکیږي کړه سولې صوبات لپاره وی دغه هرکلای کو دغه مننه کو، ولیکه دا سفر اسې د وخت ضایع وي او د خلکو ذهنونو خرابول وي، د خلکو توجه بلې خواته راړول وي. دا نو بیا معلومه خبره ده چې د تیر په څیر د حکومت د کړنو باندې دلالت کوي.
په افغانستان کې د دې کال په پیل کې د خونړیو بریدونو سره جوخ لوړ پړی امنیتي پلاوی پاکستان ته لاړ او د هغه وروسته د پلان په عمل خبرې وشوې، خو لا اوس هم د پلان په عمل خبرې پایته نه دي رسیدلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان حکومت د جنایتکارو ډلو د ګواښونو او بریدونو نه د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو د خوندیتوب لپاره د دویم مرستیال محمد سرور دانش په مشرۍ د امنیتي ادارو سوداګرو او پانګوالو یوه ګډه کمیټه جوړه کړې ده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورٹ را لګلې ده.
د افغانستان د جمهور ریاست دوم رسیل محمد سرور دانش په مشرۍ د افغان سوداګر او پانګوالو د خوندیتوب کمیټه چې د عدلی او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس لوی څارنوال او د افغان پانګوالو او سوداګرو ټولنو مشران پکې غړیتوب لري، خپل لومړی غونډه نن د یکشنبه په ورځ په کابل کې جوړه کړه. د جمهور ریاست د دوم رسیل دفتر په اعلامیه کې د کمیټې د جوړېدو هدف د سوداګرو پانګوالو او په ټوله کې د خصوصي سکتور څخه د افغان حکومت ملاتړ او په افغانستان کې د پانګونې هڅونه ښودل ده. دا کمیټه د خصوصي سکتور د مال پانګي حیثیت کورنۍ غړو خپلوانو د ساتنې او پدې برخه کې د امنیتي او کشپی ادارو ترمنځ د همغږي رامنځته کېدو په هدف جوړه شوې ده. د افغانستان د سوداګرو صنایعو د خوني چارواکي وایي د یکشنبه ورځې په غونډه کې برخوالو د امنیتي ګواښونو د پیژندلو او د مخنیوي په لارو چارو هم خبرې کړې دي. د افغانستان د سوداګرو صنایعو د خوني مرسیل خنجان رکوزی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې افغان سوداګر او پانګوال یوازې د سړي تښتونکو د جنایتکارانو ډلو د ګواښونو سره مخ نه دي، بلکې د ښاغلي رکوزی پر وینا امنیتي ستونزې هم د هغوی په وړاندې د ماليزيان په ګډون ډېر غوښنه راولاړ کړی دي.
یو خام او عمومي امنیتي ستونزه ده چې پردن په خار کې پیدا کیږي یا یو ولایت کې پیدا کیږي. دا اوس په فرا په ولایت کې په لسګونو مارکیټونو لګې د په مرمیو باندې وره واغستو داسې مشکلات دي، یا پردن انتحار کیږي په یو خار کې ننګرهار کې کابل کې به کاملا مارکیټ بندیږي، به په 15 ورځې شپږ ورځې چې بیرته نورماله وځه راځي تر هغه وخت پورې اقتصاد ته ډیر زیات زیان رسیږي. واقعیت یو ده.
د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو د خوني د معلوماتو لمخې په تیر لمریز کال کې په افغانستان کې شاوخوا 100 سوداګر پانګوال او یا د غوی د کورنۍ غړي د وسلوالو او جنایتکارو ډلو لخوا تښتول شوي وو چې دغه شمېر یوازې 15 تنه د افغان امنیتي ځواکونو د هڅو په پایله کې د سړي تښتونکو له منګلو راخوشي شوي. 28 تنه سړي تښتونکو د پیسو په ورکولو راخوشي کړي او 12 تنه نور د سړي تښتونکو ډلو سره په بند کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. خانجان الکوزی وایي چې د سوداګرو او پانګوالو په وړاندې اکثره په امنیتي پیښو کې د افغان امنیتي کارکوونکو او د افغانستان د پارلمان د غړو په څیر د موټرو او جامو څخه کار اخیستل کیږي.
یو ستونزه خدا ده چې دغه ټول تښتونې د زورورو په موټرو کې کیږي، مشابه موټر دي یا د ولسی جرګې موټر دي یا په سرتشه تورو شیشو باندې یا هغه لمبرې په پرتی یا مشابه د مسلح قوا او رینجرو په شان ته موټر دي او ټول مسلح خلک دي، ټول د دولت یونیفورم په شان یونیفورم لري. یو دغه مسله ده. دویم بې تفاوتي د مسلح قواو ده، د یو پوستې په مخ کې دا کار کیږي، پوسته ولاړه یا هغې ته هیڅ نه وایي، هیڅ مسؤلیت نه احساسوي. دغه ډیره جديده چې یو نو امیدي سپور خصوصي ته ډیره زیاته پیدا کړې ده.
د افغانستان د سوداګرۍ صنعت د خوني چارواکو د وینا له مخې تیر لمریز کال د افغانستان امنیتي ادارو د افغان پانګوالو او سوداګرو په وړاندې 553 امنیتي پیښې ثبت کړې چې پکې د سړي تښتونې، د پیښو په ګډون وسلوالي غلاوي، د موټرو تښتول او د تورته اقدامات شامل دي. د افغانستان د امنیتي چارو کارپوهان په دې باور دي چې په سوداګرو او پانګوالو باندې د امنیتي بریدونو تر شا د اقتصادي عواملو او انګیزو تر څنګ سیاسي انګیزې هم شته دي. افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په خوانی موین جنرال بیرزا محمد یارمن امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې یو شمېر استخباراتي کړۍ هڅه کوي چې پر افغان پانګوالو او سوداګرو باندې په بریدونو په افغانستان کې د پانګونې مخه ونیسي.
باوجود از او هم پولیس افغانستان به خصوص
د افغانستان پولیس د سړي تښتونکو د نیولو په برخه کې زیات لاسته راوړنې لري، خو هغه څه چې روښانه دي د دې مسلې عوامل تر ډیره دی پورې هم اړه لري چې په کابل ښار کې ډیر داسې کسان شته چې هویت یې تثبیت شوی نه دی، الکترونیکي تذکیرې نه دي ویشل شوي او په کابل او ښارونو کې اوسیدونکي بایومټریک شوي هم نه دي ترڅو د جرم د کشف پر وخت اقدامات وشي.
ښاغلی ارمن وی چې د کمیټې جوړېدل ښه کار دی، خو دغه په وینا د سوداګرو پانګوالو د امنیت په برخه کې پولیس او ملي امنیت اداره سوداګرو پانګوالو سره په همغږي کې ډیر کار کولی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د شنبه په ورځ ولسوالیو او ولایتي شوراګانو ته د کاندیدانو د نوم لیکلو پروسه پیل شوې ده. کاندیدان 13 ورځې وخت لري چې خپل نومونه ولیکي. سوال دا ده چې کاندیدان د کاندیدتوب په مقرراتو څومره خبر دي؟ یو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی آشنا رادیو ته په دې حقله داسې ویل دي.
دغه لړۍ د دوم مرحله خوشبختانه په ډېر شوق او شور سره شروع شوه، او په اوله لومړۍ ورځ کې موږ د دې مرحله په افغانستان کې په اوله ورځ کې یوازې 240 نفرو دوبدل چې دوی راغل. دغه معلوماتي بستې چې معلومات په خاطر او هغه اسنادین چې باید تکمیل کړي هغه قاغذونه موږ تسلیم کړل. همدارنګه 500 کسان نه زیات تعداد د ولسوالیانو شوراګانو لپاره اسنادونه موږ تسلیم شول چې دغه اسنادونه به دوی خانه پرې کوي او تکمیلي سبا به سبا او بل سبا کې بیرته کمیسیون ته راوړي تر څو چې هغه ابتدایي لیست کې دوی شامل شي.
پر انتخاباتو د څار ځنې بنسټونه داسې انتقاد کوي چې مخکې تر دې چې انتخاباتو کمیسیون پرته له دې چې کاندیدانو ته د نوم ثبتولو په اړه څه معلومات ورکړل شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ثبت نام لړۍ پیل کړله. دوی دا انتقاد څومره په ځای دی؟
یو شی واضح دی چې مطابق د تقویم موږ دغه ترلامونه او کوم لوایح چې د قانون د انتخاباتو په اساس باندې جوړیږي هغه خوشبختانه هغه مطابق د تقویم د کمیسیون لخوا تایید او تصویب شو، او هغه عملا 5 ورځې مخکې د ثبت نام څخه په ویب سایټ کې نشر شوی دی. نو موږ ډېر کم په داسې مشکل سره مخامخ شو چې د کاندیدانو چې دغه غوښتل ثبت نام کې هغه ته څه ستونزې اوسېږي یا مشکل اوسېږي. اکثرو دغه طرزالعملنه هغه څه یو د ویب سایټ څخه مطالعه کړي وو او لوسي وو، نه پخوا دغه کار شوی او نه اوس چې کاندیدانو اصلا دغه تعداد هم معلوم نه و، ادرسونه هم معلوم نه و، نو موږ څنګه هغه دوی ته ورکړی؟ بلکې په مصاحبو کې، په مطبوعاتي کنفرانسو کې او په تلویزیونو کې ګردي میزو کې دغه شی په وضاحت سره توضیح شو. زموږ توقع دا و چې نو دغه یو مهم چوکیدار چې څوک کاندیدای ځان په داخله اړه ترګلمون نه خوري ویب سایټ کې نشو شوی دي باید مطالعه کړي او رئیسی کمیسیون ته.
بله، نیم سپتاونه به څو ورځې دوام ولري؟
موږ په دغه په درې پړاو کې پلان کړو. په لومړی پړاو، دویم پړاو او درېم پړاو کې موږ خوشبختانه چې لومړی پړاو اخلاق کو په اساس د خلکو د تخاګا په اساس باندې دغه دې په یو میاشت پر نور هم وغوړه. نو دا لومړی پړاو به تر 20 د جوزا پورې دی. همزمان به دوم پړاو او درېم پړاو چې دویم پړاو هم سبب خلاصېږي دی. نن هم کمیسیون باسونه درلودل چې کاو کاو شو چې د مالی او امنیتي ستونزې دغه دویم پړاو حل کو. دا هم کوم څه ته تر دې دوه چې د درېم پړاو ته ختمه پورې، یعنی معنا دا چې موږ ستینام به د ویشتن د جوړه پر جریان لري.
بله، د نوماندانو د ثبت نام په مرحله کې د نوماندانو لخوا کوم معیارونه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا ټاکل شوی دي او هغه پوره کوي د دوی د رونوال څوک تزیقي زکه د جالکاری ډیر رپورټونه راځي
تر یو هدا پر خو احتمال چې دغه مسایل کیږي ولې یو شي تاسو مې وکړه هر څه مې کړی کیدو که بایومیټریک سیستم مخکې کړی او الکترونیکی توضیح هم توضیح شوی تصویر هم توضیح شوی نو زه فکر کوم که دغه وجدان او دغه نفسونه اصلاح نشي نو ډېر به سخت چې دغه مسایل کنټرول شي او تاسو شاید تاسو چې په امریکا او په اروپا کې بدبختانه چې په بعض انتخاباتو کې همداسې پرغړونه کیږي افغانستان هم د دې نه لرې نه دی ولې یو شي تاسو ووایم چې دا به دغه انتخابات به نسبت د نورو انتخاباتو څخه توپیر لري او دا به شفافتر اوسېږي د دې لپاره چې اول د سپتمبر پروسه دوم دا چې دغه قانون کې تغییرات چې راغلي پکې دا تقلب ته جرب ویلې او دا باندې قضایي تعقیب دا غوناغه مسایل دي چې دغه انتخابات په نسبت د تیر انتخابات سره لږ متفاوت کړی دي
بله ډیر مننه هاشمي صاحب کوم ودان
زوبیس
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د شنبه په ورځ ویل چې په سنگاپور کې د شمالي کوریا د جمهور رئیس کیم جونګ اون سره د مجلس لپاره هڅې په ډېره خاتو غروانې دي او مقصد دا دی چې د غونډه په ټاکلې نیټه یعنې د جون په 12مه وشي بل په لور د جنوبي کوریا جمهور رئیس د دویم ځل لپاره د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون سره کتلی د دې خبر تفصیل نسیم ستانی زیرلولي
د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شنبه پور زویل چې د لاتر اوسه پورې هم د جون د 12 منېټي عالی غونډه ته په سنگاپور کې سترګې پلار دی
زه غواړم دا خبره وکړم چې له شمالي کوریا سره د عالی غونډې په تړاو کارونه په ښه توګه پر مخ روان دي دا څه ښکاري چې هڅې ښه پر مخ روان دي نو موږ د جون د 12 منېټې مجلس ته په سنگاپور کې سترګې پلار یو کوم شای نه دی بدل شوی او هڅې په ډېره ښه توګه پر مخ روانې دي نو موږ به وګورو چې څه پیښیږي
ټاکل شوی و چې دغه عالي غونډه د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو لپاره وشي د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا خبرې وروسته له هغه نه وکړلې چې د یوتا لیو اوسیدونکو جاشوا هولت سره ملاقات وکړ دغه سړی له وینزویلا نه له دوه کاله بند نه وروسته امریکا ته راستون شوی و
که چیرې دا مجلس سرته ورسیږي او موږ د شمالي کوریا د ټاپو وزمې په غیر اټومي کولو کې بریالي واوسو نو دا به د شمالي کوریا لپاره ستر کار وي دا به د جنوبي کوریا لپاره ستر کار وي دا به د جاپان لپاره ستر کار وي او د نړۍ لپاره به هم ستر کار وي دا به د متحده ایالاتو او چین لپاره هم ستر کار وي
سپینې ماڼۍ هم اعلان وکړ چې مخکې تر مخکې دیشتنه چارواکي سنگاپور ته ورلیږي سو د دې غونډې لپاره ضروري شیان برابر کړي په همدې ترڅ کې د جنوبي کوریا جمهور رئیس د شمالي کوریا له رهبر سره وکتل او ویل کیم جونګ اون له ولسمشر ټرمپ سره د مجلس د کولو لپاره متحد دی
موږ په دې موافقه وکړل چې د جون د 12مې مجلس به په کامیابۍ سره سرته ورسیږي او زموږ هڅې به د غیر اټومي کولو دایمي سولې لپاره ونه درول شي
د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی این په یوه میاشت کې د دویم ځل لپاره د شنبه په ورځ د شمالي کوریا له رهبر سره وکتل چې دا خبره یقیني کړي چې د کیم جونګ اون ملاقات له ولسمشر ټرمپ سره په خپل حال دی کیم جونګ اون
یونجانګون ما هغه ته دا پیغام ورکړ چې ولسمشر ټرمپ ډیره پیاوړې اراده لري چې د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ غیر دوستانه اړیکې پای ته ورسوي اقتصادي سوکالي منځ راولي البته که چیرې کیم جونګ اون دا پریکړه وکړي چې د غیر اټومي کولو بهیر سر ته ورسوي
مونږه ان خبريالان ته وویل چې د یک شنبه په ورځ د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون سره د غیر اټومي کولو د بهیر په تړاو خپل تعهد بیا تکرار کړ د جنوبي کوریا جمهور رئیس مونږه ان دا هم وویل چې له کیم جونګ اون سره ملاقات د هغه په غوښتنه سرته ورسید
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com
د خوست په ولایت کې د روغتیا د چارو مسولین وایي چې هر کال تر بل کار د پولیو د ویروس د محو کولو په برخه کې مبارزه لا پیاوړې او ګړندۍ پر مخ ځي دوی وایي چې د دغه لا ګړندیتوب پر مخ میولو غټ عامل د مطبوعاتو په مطبوعاتو کې د دینی علماو د تبلیغاتو نتیجه ده د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را کړی دی
سره له دې چې په افغانستان کې د پولیو وایروس د لمنځوړل په مخ کې یو شمېر ستونزې خنډ ګرځېدلې. د روغتیا پالانو په وینا په ټولیز ډول کال تر بل په دې برخه کې د پرمختګ په حال کې دی. تیر 2018 میلادي کال افغانستان د 14 مثبتو پیښو شاهد و، خو روان 2018 میلادي کال تر اوسه د ګوزن 8 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او دا د پولیو وایروس د خپرېدو په مخنیوي کې د پرمختګ څرګندونه کوي.
پولیو یو نه علاج نه روغی ده، یوازینی علاج د واکسین دی. نو زمال ټولو میندو پلرونو څخه هیله ده چې د پولیو کوم رضاکاره ټیمونه چې غریزو سهو ته ځي یا طرفي سیمو ته ځي، له دوی سره د مرستې وکړي، خپل اولادونه د واکسین کړي تر څو له دغه نه علاج نه روغی څخه خلاص شي.
په همدې ترڅ کې د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین منګل وایي چې په دې ولایت کې کال تر بل د پولیو وایروس د محو کولو په برخه کې مبارزه لا پیاوړې او ښه پر مخ ځي. نوموړی ویل په 2014 میلادي کال کې چې په وزیرستاني کډوال ماشوم کې د ګوزن مثبته پیښه ثبت شوې وه، له هغه راوروسته په دغه ولایت کې بله پیښه نه ده رپورټ شوې. خو وی ویل که ماشومان په خپل وخت واکسین نشي، د ګوزن ناروغۍ له جدي خطر سره مخ کیږي.
په عامه پوهاوي کې موږ اکثریت علما کرام، قومي مشران، متنفذین دغه ګمرلې دي چې دوی کولای شي چې خلکو ته په اسانۍ سره د واکسینو ګټې بیان کړي او هغه نقصانونه خلکو ته بیان کړي چې خدای نه خواسته که چیرته د پولیو دغه وحشي وایروس د دوی ګللې ماشومان مبتلا کړي، هغه په اخته شي، هغه به د دایمي معیوبیت سره مخامخ شي.
دینی عالم عبدالقدوس پر ټولو خلکو غږ کوي چې د اسلامي وجیبې پر بنسټ خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین په ورکړ سره د هغوی سالم روغتیا تضمین کړي. هغه دا کار د هر وګړي مسؤلیت بولی.
دا د صحت مسله ده، صحت دا لازمه بلل ده چې د ماشومانو ته باید د دوایي د استعمال کړي شي. په مجموع کې ټول ولس دا وظیفه ده چې باید خلک دې مسلې ته آماده کړي تر څو واکسین دغې ته وویل شي، راتلونکي نسل دې موږ تبا نه وي، هغه نجات پیدا کړي.
پولیو ساري او د تل لپاره معلولونکي ناروغي ده. د روغتیا پالانو په وینا تر هغه چې په افغانستان کې د پولیو یوه مثبته پیښه هم موجوده وي، هیڅ بل ماشوم د دغې ناروغۍ له خطر څخه خوندي نه دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د څو خبرونو اټکی د ملي امنیت د شورا د رئیس حنیف اتمر په مشرۍ د افغانستان د حکومت یو لړ پوړی امنیتي او نظامي هیئت په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو په غرض اسلام آباد ته رسیدلی دی. په روزګان کې د نوي کابل بانک د ولایتي څانګې مشر او د هغه مرستیال د یو پولیس په ډزو کې وژل شوی دی. د لوګر ولایت یو تن اوسیدونکی چې څه موده مخکې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لپاره د قهرمانۍ مډال جوړ کړی او د طالبانو په حمله کې وژل شوی دی. دغه سړي نوم ګلنبی ښودل شوی دی. په سوریه کې څلور روسي عسکر وژل شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت نن د یکشنبې په ورځ وویل چې عسکر د دمشق په ختیځ کې د دیر الزور په ولایت کې د شپې دخوا د سوریې د رژیم د توپچي قوا پورې پوستې باندې د وسلوالو په ډزو کې وژل شو او 15 کسان زخمیان شو. د روسیې د دفاع وزارت ویل چې وژل شوي عسکر نظامي مشاورینو. روسیې پخوا اعلان کړی و چې خپل ټول عسکر له سوریې نه ایستلي دي. په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې موسسه وایي چې د سوریې د رژیم شپږش عسکر هم په دغه حمله کې وژل شوي دي. له بلې خوا همدغه موسسه په خپل یو تازه رپورټ کې وایي چې د شنبې په ورځ خبر کړی چې د سوریې په دوامداره شپږ کلن جنگ کې تر اوسه پورې 15,000 نه زیات کسان وژل شوي دي، چې اوس اکثریت یې د ښځو او ماشومانو په شمول ملکیانو، په دې جمله کې 6,000 هغه ماشومان هم شامل دي چې مور او پلار یې دواړه له لاسه ورکړي دي. او د فلسطین د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې نن د یکشنبې په ورځ 2 تنه فلسطینیان د غزې په جنوب کې د اسرائیل قواوو د ټانک په مرمۍ لګېدلي او وژل شوي. اسرائیل وایي چې عسکرو سهار وختي په هغو کسانو باندې د ټانک ډزې وکړې چې غوښتل یې غزې سره نږدې بمونه ښخ کړي. د اسرائیلو د پوست په بیان کې راغلي چې دغه کسان یې ځکه پر نښه کړل چې هغوی د عسکرو ژوند ته نقصان رسوو.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو د امریکا غږ پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. سو شی ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری فیسبوک او فیسبوک باندې کې خپل نظریات لیکلی شي. هر سوال چې تاسو ته مهم په نظر درځي موږ کولای شو چې د مسؤلو کسانو سره ارتباط ونیسو او سوالونو ته مو ځوابونه برابر کړو. ډیره مننه چې خبرونه اوري.